فعال امور مهاجرت در سویدن، سپاسگزاریم از شما هم که این برنامه را تماشا کردید.
سلامونه، وقت مبخیر. د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجیدی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلل شو، خبرونه د خبر اعلانو د ملاتړ په بنسټ له طالبانو د دونی ولشوي خبرانو مهدی انصاری او حکمت آریان د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیرا د خبر اعلانو ملي اتحاد وایي چې د خبر اعلانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غاک ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبر اعلانو خپل سری نیبونه ودروي. د خبر اعلانو ملي اتحاد پرونی اعلامیې له مخې مهدی انصاری د میزان پر 14مه د کابل په دشبرچي سیمه کې ونیول شو. طالبانو اعلان کړی چې په تیرو دوه کلونو کې په لسو ولایتونو کې د 2193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دې جملې څخه 2015 د مرستې مستحق کسان دي، 1126 مسلکي سوالګر او پاتې نور بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستې دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مرستندویو موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپله ریلیف ویب پاڼه کې ویلي که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونو او فعالیتونو اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د روان 2023 کال د جولای 14مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست 28مه څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پلي کیږي، پکې د سرغړونکو لپاره له شفاهي خبرداري څخه نیولې تر زندان کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوال لوی کمشنری وایي چې د 1402 کال له سبلې څخه د 1403 کال تر میزان میاشتې پورې تر 33000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي دي. د کډوال لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي تر 1000 ډیرو راستنیدونکو مرستې ترلاسه کړي چې په سلورو کې یوه برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ دي. د راپور پر اساس په تیر کال کې له پاکستان څخه 1200 تنه راستنې شوي مرستې ترلاسه کړي چې د هغو په منځ کې شاو اته سلويخ سلنه خزي او 215 سلنه یې معلولاندې. پاکستان له انتقادونو سره سره د کډوالو د استلو بهیر ته دوام مبارک کړی دی. په پاکستان کې د پولیسو شپګنوري پیښه حساب شوې دي. پاکستان رسنیو ویل چې د دوی پیښه په 2% یو پیښه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 3 ساعتونو کې ثبت شوې دي. له دې سره بیا هم د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پوځ پر یو پوسټ د دولت د وسله وال مخالفانو په برید کې لږ تر لږه 10 پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستان رسنیو د راپور له مخې د برید د خیبر پختونخوا ایالت د ټانګ ولسوالۍ په جنډولا سیمه کې شوې ده. د لوبول ډګر بیا د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان لو عبدالیانو په نوم الف لوبډلۍ نن یکشنبه د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې دویمه لوبه د بنگلاديش له الف لوبډلۍ سره کوي. د بورډ په خبر کې راغلی دی چې سیالي به د کابل پر وخت ماخام په 6 بجو پیل شي. افغان لوبډلۍ چې په ای ګروپ کې ده لمړی لوبه له سریلانکا څخه ګټلې او وروستۍ ګروپي سیالي به د اکتوبر په 2 نیټه له هانګ کانګ سره وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدل شي. ایران کې د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه خو
د افغان مهاجرو لپاره ایران ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی.
کندهار کې د ابجوشو اثراتو زیانمنېدل کندهار کې د روغتي ستونزو په تړاو به واوري. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت په خصوصیت کې هم خبر اعلانو د سالرون کوډاکس ویډیو لخصل منه کړی دی. دا خبره په خصوص کې شمیر خبر اعلانو ازادي راډیو ته تایید کړی ویل دي چې د شنبه پورس په دغولایت کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له غونډې وځي دوی ته د غاکسبتولو اجازه ورکړل شوه. مخکې د تخار، کندهار او میدان وردګ ولایتونو کې هم خبر اعلان لورته مدیتون سره مخ شوی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندیو موجودات برعکس پر عکس اخیستو او فلم جوړولو دیس په تدریجي ډول پلیشي. هغه خبره چې خبر اعلان خپل کار ته اندېښمن کړي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه یې راپارول دي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي پراپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع سوي دي. په هغه باندې لیکي چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون لخوا رسنیو او خبر اعلانو ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې تېره ورځ د روز د خپل وزیر خوستو سفر درلود او رسنۍ ته په ځانګړي ډول تصویر رسنۍ ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي ملي رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بندې شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي ولې هغه صحنې هغې ویډیوګانې هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالې ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زاید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه شوو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شلو تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه یې هم راپارولي و. تازه د وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ یعنی د تلې په 28مه په خپل ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دینی عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړای دی.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي تصویرونه مو جوړوي، دا ګناه ده شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ تشمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ پلی ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی تر څو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سالرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې ماده په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پر اخیستو او خپرولو بندیز لګیدلای دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنری دی د افغان کډوالو د پناه ورکولو لپاره بودیجه ورزیاته کړې. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنر فلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې که دوی ته بودیجه زیاته نشي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. ایران په داسې وخت کې له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان مهاجرو فشارونه زیات کړي دي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي، تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کنړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي، ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په خونیزو اقتصادي ټولنیزو فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړي او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړي دي. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایراني چارواکي له قول لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو لوري د کډوالو د اوسېدو له یو سلنی کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو قربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر ژمنه کړې و چې په سوار لسول مریض کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبرې د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوډۍ واخلي. د کورونو د پاړه واړه باندې کده ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ د افغان مهاجرو په وستلو کې مټیران غختی دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان ښځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. دا شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران د افغان کډوالو په زورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
بد، ایران که د افغان کډوالو وضعیت بد دی. هر څه ژر باید د افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې نشته یو شمېر افغان کډوال وایي په دولتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنس لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوی. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کارته نه پرېښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې ولکه 80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي او تر 2.5 میلیون ډیر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیشن د راپورونو له مخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډېری دا ستنېدنې جبري دي.
د ژمي په اړه نږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره کابل ښاریان د برېښنا له کمښت شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اندېښمن دي چې په ژمي کې به د برېښنا پارچوي لذت شي. دا به داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د نغلو د لس میګاواټه لمریزې برېښنا پروژې د ګټې اخیستو اعلان کړی دی. نور جزئیات د سنکاکر په راپور کې.
په داسې حال کې چې ژمی په را رسېدو او هوا مخ په سړېدو ده، یو شمیر کابل خاریان د بریښنا د پرچاوی له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بریښنا لري. د کابل اوسیدونکی احمد ولید ازادي راډیو ته وویل
دلته په 24 ساعتو کې پاک یا 1 ساعت برق لرو، هغه هم داسې دوامدار نه وي. که 2 ساعته برق وي بیا زید درې یا 4 ساعتو لپاره، او په دې اړه کې مسؤلین هم دا ژمنه کړې ده چې بریښنا یا همدا برق په 24 ساعته شي. خو موږ چې وینو ورځ تر بلې ورځ نور هم خرابیږي برق او دا پرچوي زیاتېږي.
د کابل یوه بله اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري.
او برق به هم اغل فیلن
برېښنا اوبه یو بل پورې تړلي دي. که برېښنا نه وي په ډېرو ځایونو کې اوبه هم نشته. برېښنا هم ډېره نامنظمه ده، وخت یې ځانګړی نه دی چې خلکو ته معلوم وي چې ترې ګټه پورته کړي. په 24 ساعتونو کې 3 ساعته د شپې وي یا 3-4 ساعته د ورځې، د شپې هم په دوامداره توګه نه وي.
تر دې مخکې هم د پلازمېنې کابل اوسیدونکو په وار وار د برېښنا له نشتوالي او د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کړی دی. دوی وایي په اوړي او ژمي کې چې د دوی برېښنا ته اړتیا ډېریږي، پرچاوي هم ورسره زیاتېږي. د برېښنا د نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نخلو 10 میگا واټ لمریزې برېښنا پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس او ملي ټلویزیون د راپور له مخې چې د تلې په 28مه خپور شوی، یا د پروژه د اوبو او انرژي وزارت له لورې د وفي بهرام شرکت په خصوصي پانګونې د 2.6 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوې، چې پر بنسټ به یې کابل او ننګرهار کې 10,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. په راپور کې ویل شوي د دې پروژې په پرانیز غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور ویلي اوس مهال افغانستان کې 900 میګاواټ برېښنا شته، او هڅې روانې دي چې په لنډ وخت کې دغه اندازه 1000 میګاواټو ته لوړه شي. د نوموړي په حواله د هم راغلي ترکمنستان هیواد ورسره ژمنه کړې چې 1000 میګاواټ نوره برېښنا به په ارزانه بیه افغانستان ته ورکوي، چې په دې سره به د برېښنا په برخه کې شته ستونزې تر ډېره بریده حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو د برېښنا کمښت د افغانستان یو بل ناورین دی. یا د ادارې ویلي وو چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی، او دا مهال په دې هیواد کې یوازې 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګر ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا شاوخوا 80% برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې د کال 260 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویا تنو د وژل کېدو ادعا کېږي، د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرائیلوي او توغندیو بریدونو نن هم دوام کړ. د اسرائیل درنو بریدونو سره مهاله د لبنان حزب الله ډلې د اسرائیل د افا بندر لور ته توغندي ویشتلي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د یکشنبه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمځکي لاندې ورکشاپ برید کړی دی. د اسرائیل پوز په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د حزب الله درې قمندانان وشلي دي، چې په هغو کې د جنوبي قماندې یو جکپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي، چې د اسرائیل پوز په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤل وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیې پوځي څانګه ترهګره بولي، په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دو اسرائیلي الوتکو په هاره حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې ده موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمځکي لاندې تاسیسات ویجاړ کړي، او د جمعې په ورځ د حزب الله د بنت جبیل سیمې مرستیال قومندان وژلی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز نن یکشنبه بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لوري هم اسرائیل ته توغندي وشتل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د یک شنبه په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته بشتل شوي وو کاشف او هوایي دفاعي سیستم د هغو یو شمېر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبه په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یک شنبه په ورځ د اسرائیل دوه هوایی بریدونو د بیروت جنوب نخه کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوز ملکیانو ته خبرداري ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووزي، او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د دې د وشولو لپاره د هغه پر استوګنځي د برید هڅه وکړه.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
له افغانستانه د مسلکي کډرونو د تیښتې په لړ کې سلګونه روغتیاي متخصصان او کارکونکي هم له دغې واده وتلي چې شاوخوا 401 برېټانیا ته تللي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت تیوه لوړ پوړي پخواني چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له واده په وتلو روغتیاي کډرونو کې لسګونه متخصصي میرن مینې هم شامل دي. پارته تللي دغه روغتیاي کډرونه له واده د تیښتې لملونه د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې ناوړه اقتصادي شرایط او د وتلو لپاره د ښې زمینې برابرېدل ګڼي. دا چې دغه چارې د افغانستان پر روغتیاي سیستم چې له وړاندې نظر کړل شوی څه اغیز کړی دي، اسد الله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی ژاړي. دغه مور وایي لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده، دوامداره درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسې پورته دي. په افغانستان کې سلګونه زره میندې ورته دردونکې کیسې لري، او هلته زیانمن شوی روغتیایي سیستم اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. نړیوالو هم دغه ستونزه درک کړې او د بشري ناورین له کبله یې روغتیایي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو د روغتیایي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کبله 8 میلیونه دغه کسان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدمتونه نه لري، او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري، او دغه خلکو ډېر انتهایي زیات غریبان دي. ډېر واره داسې شوي دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کدرونو تیښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پولي چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او غاک خپور شي، ازادي راډیو ته وویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کدرونه له هیواده وتلي، او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستانه په وتلو روغتیایي کدرونو کې د عامه روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
من وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم.
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وایي وروسته کړی پر تنګ شو او له هواده ووت.
پنج ماه پوره شد، شرایط خیلی زیق شد.
د طالبانو چې پنځم میاشتې پوره شوې پر ما شرایط ډیر تنګ شول. یو ځل مې د عامه روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هر ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کیږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ماته د رد ځواب راکړ او راته ویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامی وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هیواده راووتم.
چون شرایط خیلی زیخ شد بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
د عامه روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي ازادي راډیو ته د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپلو لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په موخه برېټانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هیواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي د ډاکټرانو د تېښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحي ما داره که با کاهش
دی چاري زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کار ډاکټر صاحبانو په کمخ سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځانګړې توګه د خزینه طبي کدرونو کمواله په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده اوږدوي او دا ممکن د هغه ناروغیو له کبله د مړینې شمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن تیره می میاشت ویل چې د همدې 2023 کال لپاره په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي. موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وتلو په اړه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي شرافت زمان زموږ پوښتنې بې ځوابه پرېښودي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څانګې هم له افغانستانه د وتلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاوخوا لسو ډاکټرانو او د عامه روغتیا وزارت له پخوانیو کارکوونکو سره د خبرو له لارې مو وموندله چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسه په نوم د یوه روغتیایي مرکز مسؤول ندیم زیغم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له راتګ وروسته یوازې اته د ده پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړې دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دې شمیر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي.
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپله کم کړي دي کنه فکر کوي. زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا که زه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس وایي او د درس نه پاتې نه سي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً که زه هم هلته اوسېږم کېدای شي دغه خپل وظیفه قربانی کوم دې په خاطر باندې سلور مې درس وایي لور مې وجي ته ورسېږي. نو دغه مسله واقعا جدي مسله جوړېدلی سي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، سرانوالان، قاضیان او نور مسلکي کدرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په روسیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور ورکړ چې 13 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواده وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت بیا هغه مهال دا شمیرې رد کړې او وی ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راورسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي. له افغانستان د ګڼ شمیر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځانګړې توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغو کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پارېدلي او د دواړو هیوادونو چارواکو د بې اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړي دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیونه افغانان د دوی د بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د دغو شمیرو په اړه څه نه دی ویلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ومو ورځ خبرونه هم درته لرو، خو ترغه د مخه خبرونه.
د خبرالانو د ملاتړ په بنسټ له طالبانو د دونی ول شوې خبرالانو مهدی انصاری او حکمت اړین د خوشی کې دوه وختونه مکړه. په بریټانیا کې د ایران د خبرالانو ملي اتحاد وایي د خبرالانو د نړیوال فدراسیون سره خپل غاک ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبرالانو خپل سری نیونه ودروي. د خبرالانو ملي اتحاد د پرون اعلامیې له مخې مهدی انصاری د میزان پر 14مه د کابل په دشت برتي سیمه کې ونیول شو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو نه حکومتي مرستندوی موسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپل ریلیف پاڼه کې ویلي کچه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د ذاتیدو له کبله د دوی پروګرامونو او فعالیتونو اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکوي. طالبان اعلان کړی چې په تیر دوه کلونو کې په لسو ولایتونو کې 2,293 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دې جملې څخه 2,015 د مرستې مستحق کسان دي، 1,126 مسلکي سوالګر او پاتې نورې بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستندوی دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یونیسیار وایي چې د 1402 کال اسمبلی څخه د 1303 کال تر میزان میاشتې پورې تر 3,300 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي چې تر 1000 ډیرو رسیدونکو مرستې ترلاسه کړي چې په سلور کې به برخې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ دي. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو نن وویل چې دوه پیښې په سند، یوه پیښه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 3 ساعتونو کې ثبت شوې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و میورست مرا بولم. نن خبرې کې چې لومړی بار یو فضائي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک تر ټولو زیات پاسورډونه هېري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودي او نور ډیر موضوعات درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لزګون افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټول په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې، په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دادات خواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو، په دغه لارین کې به اروپایي اتحادیه او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد، د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل
یوازې خبرګون خودل دا نور کفایت نه کوي. په لیاز د خدای 300 کسان په د ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان ویني باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احضار کړو.
جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځو.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنې ټول لوري وایي. جرګه بریالۍ پای ته ورسېده خو د پریکړو د عملي کولو تګلاره یې لا تر اوسه هیچا سره نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته د ټیم هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډیر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولي دې ته یو رسمي ویلي.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریخي او روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی.
په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسانه یو ماشین بیرته د ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په دې کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورمه چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د یو وروسته تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
له څو ورځو راهیسې چې راپورونه خپاره شوي، ایراني ځواکونو په پوله نږدې 300 افغانان په ډزو ویشتلي. په دغه هیواد او سیاستونو یې د افغان لوریو توندې نیوکې زیاتې شوي او حتی ملګرو ملتونو یې له ایرانه د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ سرچینو ازادۍ راډیو ته تایید کړې چې پیښه شوې او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 260 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خپاره کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پیښه د خوشنۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپیژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پیښو عاملین په بیلابیلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو د فقر له منځه وړلو د افغانستان هیواد په نامه امنیت رایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پریکړې ونیسي دوه عامل لري، یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي حده کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشي عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې هغوی په ایران کې دي د هغوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغوی هم ځوروي، هغوی هم بندي کوي او له هغوی څخه پاسپورټونه اخلي. نو دوی د دغه وحشت په اړه به نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوو او د دوی د وحشت انځور به ورته وړاندې کوو.
دا پیخه لمړی منظور پختین او محسن داوړ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبی لافراچاب خټک فضل الدین مسلمیار او یو شمیر پخوانیو طالب چارواکو پرې اکلاکه خوشنی څرګند کړه. خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلی او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چی ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د اظهار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي، بلکې د بالمثل عمل تر څنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لاره ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تن غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي مارا چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي. د دې پوښتنه همدا ده چې سفارت به تړي، د دې پوښتنه همدا ده چې ډیپلوماتیک اړیکې به قطع کوي تر څو چې زموږ د افغانانو پوښتنه وشي. دا سمه ده، موږ مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني مجبوریت ته درغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی هر اقل تاسو خود هغه د انساني کرامت چې په قرآن عظیم شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړي د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویه انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهي په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري، او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بینالمللي ټولنه کې سازمانونو کې په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بین المللي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، تر څو د ایران حاکمان عدالت ته حتما او حتما جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر کې له درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره بریالۍ بللی. خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو له سیمو د پاکستانی پوځ او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسیون غوښتنه، د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 زر امن لخکر جوړول د جرګې د پریکړو هغه ټکی و چې پاکستانی حکومت پرې لا غبرګون نه دی ښودلی او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی. خو ورسره جوخت پښتنې هم راپورته شوي چې لای د عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوي چې ستونزې هم لري او ښېګڼې هم. ستونزې دا دي چې وګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي کنه. او بله خبره چې مهمه ده او به کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغه جرګې په تړاو باندې لکم بریدی یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دومره خبر درېما خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دوی ملاتړ کې یا د دوی په وړاندې درېږي. او خېګڼې کومې دي؟ او خېګڼې دا دي چې اوس د سیمه کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسي خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخونکي غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسي ملاتړ خپل کړی دی. امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بل خو د پښتنو ترمنځ د قومي ناندرۍ او دښمنیو ختمول، د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز، او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوي دي او ویل شوي چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نورې د ولسونو له پښو خلاصې کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11 رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه وه چې له 100,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و. خو پرېکړو ته یې نه هم افغان طالبانو، نه هم ټي ټي پي او نه هم پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یو ستونزې چې بل موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او د لویې جرګې د پریکړو په تړاو باندې، هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ نه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت کې دغسې یو متره موجود وي چې د دغو پریکړو پخلی وکړي، زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پریکړو له مخې د یو شمیر هغه پریکړې چې دوی کړي دي عملي کولو دپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده، حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دې ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه قانوني جرګه وه د پی ٹی ایم، نو هغې ته د پاکستان فوج سه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي کومې ټولنیزې رسنۍ دي، سوشل میډیا اکاؤنټس دي، حسابونه دي، د هغې بیا تر نن پورې یو جواب سه حالت کې راځي. او دغه تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی. نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسه هم دي، په قهر هم دي، او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې، او ځینې وخت کې داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې دې ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی. او خو چې رسمي کړی نه وي، نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه وختونو ته یې هم لکه رد کړي دي، هغه چې کوم د فوج د لیستو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هېوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ، فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي، بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان تلویزیونو رسنیو کې به د سال لرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلي کوي، او پیل هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي تلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي تلویزیونونه یې هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک قانع کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تعصف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بېرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګېږي او خلک نشي کولی د دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندی موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي طرف ته مخه کړي، او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټکنالوژي تمرکز کړي، نن له ایران نه پر اسلامي روبریت کېږي، وجه ټکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټکنالوژیکي اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډېر په تعصف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندي موجوداتو د تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسانی کې چې د شسی حتی شتون پکې رنگین و، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندي شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع سوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسانیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 15 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړی، خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وای. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعالو سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجستریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټول مخابراتي شرکتونو د سیار ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلتا د دوی نمائندګۍ نه نشته دی. د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیار ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت راجستر کړي. د دې ترڅنګ د نوي سیم کارتونو په برخه کې که څوک غواړي چې نوی سیم کارت ترلاسه کړي، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازی ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څانګې د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي دغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو ډیټابیس سره تثبیتیږي او د هغې په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولی اوس چې په جعلي تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بلخوا د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وایي طالبانو باید د افغانانو آنلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړی وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را روانې پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای تر څو د افغانانو د ډیټا د ناخوندیتوب ویره ورسره راکمه شوې وه.
په افغانستان کې د آنلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره تر ټولو مهم بحث د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده، هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، هغه د پاسپورټ ته، هغه د تذکرو ده، هغه که نور دي، دا له وروستۍ ټکنالوژي سره نوي نه دي، یعنی اپډیټ نه دي او د سایبري پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د آنلاین سایبري پیښو ته د خبرګون ټیم، ملي ټیم نه لرو. که دا ډول سایبري پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې داسې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه بحثونه دې تر څنګ مثلا نور دا ډېر مهم دي، دولتي ادارو سیسټمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای سي تر څو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډېر کم وخت کې. مثلا یو کار ترسره کړي، اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره ته څو ادارو ته ولاړ شي. یا که فرض کړه یو پاسپورټ اخلي، باید بیل سیسټم ځان رجستر کړي که مثلا د تذکرو بیلی. د دوی ترمنځ نه انټیګریشن د خدماتو په نامه سرتوب کې ډېر رول لري. بل تر څنګ خلکو ته ډېر زیات سردرد جوړ کړی، په عین وخت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډېر زیات کړي. بل بس په افغانستان کې داسې موثر ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی، انټرنیټي خدمات باید لاسرسی ولري. په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اتنټیکیشن باید رامنځته شي، خلک په خوندي ډول باندې وکولای شي خپل انټرنیټي خدمات او نور سیستم ته لاسرسی ولري تر څو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي.
او که څه هم طالبانو پرې خبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګار خپل نوي راپور کې دا کړی ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او د دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې. شګار پر راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزي بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې، خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د 13 روبې په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون له امله خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړې. راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنیو او امانتونو کې کموالی، نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې، او د طالبان لخوا د مالي سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړی او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي.
دوه درې ویشتم کال نه وروسته کله چې حکومت سقوط شو، نو هغې سره تر ټولو غټ تاوان دا ورسېده چې ټولو خلکو یو دم په بانکونو ورمنډه کړله او خپلې پیسې راویستلې، ځکه چې باور له منځه لاړه. نو بانکونه هم د ده په خاطر چې دا نظام سقوط نه شي، بانکي نظام سقوط نه شي، افغانستان بانک بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدوده مقدار پیسې راووزي، چې دې سره لا زیات تشویشونه زیات شو. دویمه ستونزه چې رامنځته شوه، کوم شلو کلونو کې چې موږ کوم قدرونه روزلي وو، هغه قدرونه یو تر بل یو د بل پسې د هېواد نه راووتل، او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شوی هغه ډېر زیات ضعیفه شو. دریم دا دی چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې اوسنی بانکی نظام په افغانستان کې اسلامي کې او شرعي قوانین برابر کی، کوم غوړو چې زمنګ بانکی سکتور وژغورل شي په خپل په خو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپل ونډه ولري، نو هغه لپاره اړین دی چې افغانستان باندې مالی سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي، ترڅو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو وار بیا وصل شو. د دې تر څنګ زمونږ هغه کنګل شوي پیسې یو وار بیا باید راخلاص شي، او موږ وتوانیږو چې یو وار بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو.
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دا دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې دا ځل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې. د یوروپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي، او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوي ساحې په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي ترڅو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي. دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي، بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالات ارزونه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیې او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تنده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي، خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضائی کمپنی هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګوته په غاخ کړه، بلکې د نړۍ د فضائی تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپنی په لومړي وار فضا نه راستنیدونکي راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوز کړ. د دې کمپنی لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټنه سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په مهال په ډیر خوندي ډول د همغه ماشین لخوا غې کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی وو، او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه. هغه د یو قومته ماشین چې توغول شوی راکټ یې بیرته د راستنېدو په مهال غې کې خوندي واخیسته میخازی له نومیږي. تر دې وړاندې به فضا نه راستنیدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول باندې راښکته کړ، او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوب یې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنگونو له امله که څه هم زموږ استاسې خلک ځانونه ډیر هیرجن بولي، خو راځئ نن مو له داسې لسو هیوادونو خبر کړم چې خلک یې د خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسو نه په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هیوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هیوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هیواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښیي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه اتیا اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول اویا اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته یې هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن اومه ورځم رانغاړم. تر بیا مو په خدای سپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې خپله اومه ورځ مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.